مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. دا مشال لړیو په دې خبري غړې کې زه ګل ایاز او احمد الله درته هر کله وای په روانه خبري خبرونه کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه سره سره شننې تبصرې او مرکې هم راوړې دي. اول له احمد الله نه تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د فوز او سلوالو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په روانو جګړو کې د امریکایي الوتکو د بمباري راپورونه رد کړي او د عراق ولسمشر ویلي هیواد یې څو ځله د سعودي او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو قربتوب کړی دی. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې تیر ورځ پر ازمک کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د دوی یو کپتان په ګډون درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور یې جوبل شوي دي. چارواکو په وینا په جوابي کاروایي کې درې وسلوال هم وژلي او سیمه یې په خپله ولقه کې تر اخیستو وروسته د لټون عملیات پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې د وسلوالو لخوا په فوزي سرتیرو د ایولسمه حمله ده. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د ځینې هسپتالونو ډاکټرانو د تیرو شپږ ورځونه په احتجاج دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوي پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په هسپتالونو کې د سیاسي مداخله ختمه کړي. د پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو اتحادی مشر ډاکټر فضل منان پرون مشال ریډیو ته وویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل هړتال به ټولې صوبې ته وغځوي. د نوموړي وینا وه د ډاکټرانو د احتجاج په اړه د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل ټویټر لیکلی چې حکومت یې کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هواري کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په تیر یو شواروز کې نور 108 کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغي د مړو شوو ټوله شمیره 18500 نه اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې نور 4198 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر 18640 نه تر رسیدلې دي. خو په دې هیواد کې 1340 نه زیات کسان له کورونا رغېدلي هم دي. بلخو پنجاب حکومت د مئی 8 نه تر 14 نیټې پورې په صوبه کې د مکمل لاکډاون پریکړه کړې ده. دا پریکړه د مئی په 15 د پنجاب د صحت وزیر یاسمین راشد په مشرۍ کې شوې غونډه کې وکړې شوه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېږي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان مشال ویډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول فوزي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پریس اجانس د هلمند د یو سیمه ییز مقام عتیق الله په نوم د مئی پر 15 خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اجانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې خپل نوم نه دی اخیستی دا خبر تایید کړی چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان مشال ویډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې. په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د عراق صدر برهام صالح ویلي هیواد یې څو ځله د سعودي او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د مئی په 15 نوموړي د بیروت انسټیټیوټ د تینک ټینک انلاین غونډې ته وویل دواړو ملکونو چارواکي ترمنځ خبرې له یو ځل څخه زیاتې شوې دي. ښاغلي صالح د دواړو خواوو ترمنځ خبرې مهمې او ګټورې وبللې خو نوموړي نور جزئیات شریک نه کړل. شنونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنگټن کې د انتظامیې د بدلون په غبرګون کې سعودي عرب خپله سیمه ییزه پالیسي بدلوي ځکه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په ریکارډ او په سیمه ییزو پالیسیانو یې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران زیات نه زیات فشار اچولو مهم په چلولو سره په عمومي ډول د سعودي عرب د پالیسیانو ملاتړ کوو خو ولسمشر جو بایدن په دې هڅه کې دی چې له ایران سره نړیوال اټومي موافقه چې ډونالډ ټرمپ ترې په 2013 زیږیز کال کې په یو اړخیزه توګه ووتو بیرته بحاله کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال اړین واوریدل چې احمد الله وړاندې کړل. قدر مو درکو کچره صدروانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ عددي رپورټونو تفصیل به واوري. په شمالي وزستان کې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري وژل شوي. د خیبر پختونخوا د ځینې ډاکټرانو هسپتالونو ډاکټران په احتجاج دي. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. په اړه یو ډاکټر وایي،
روزانہ وہ بنیاد باندھے گا ہسپتال کو عملی تشدد کی یوگی آگے خلاف سے ایک شن نشے رکھتے ہیں مطالبہ زموں پائے کہ ریسٹ کے لاؤں سے
دا اپریدی کوم یو نمائنده جرګی له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې په تیرا کې دي په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د واهلو مخه ونیول شي.
دا ټیمبر مافیا ونه بوټي باندې را پیخه کړې، ونه بوټي تباه کړل او هغه په دې کوشش کړي چې تر کومه پورې مولا حکومت خیال ورسیږي او چې موه پورې چې څوره کار کوي شو وکړو.
دا پاکستان حکومت د خبرانو د تحفظ لپاره پر یو بل کار پیل کړی، خو په اړه یې د خبرانو د اتحادیې یو پخوانی مشر وایي،
اس بل کو دیکھتے دیکھتے یہ ہم اسی گورنمنٹ اب ابھی ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس بل میں کیا چیزیں ہیں.
شننی او تبصری ہم لرو مشال رڈی سرو سے. کډمنونکو تاسو ته مشال رادیو د غرمې دولس بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مباوریدل، امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د شمالي بلوچستان په رزمک کې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د یو کیپټن په ګډون درې سرتیري یې وژل شوی او شپږ نور یې ژوبل شوی دي. د چارواکو په وینا په ځوابي کاروای کې یې درې وسلوال هم وژلي. په شمالي بلوچستان کې په روان کال کې د وسلوالو لخوا فوجي سرتیرو باندې دا یو لسم حمله ده. دا بریز مواری تحریک طالبان پاکستان منل دا. نور تفصیل ل عمر وزیر ناور.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان رزمک ډویژن کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نه خطا شوه. د فوز یو کیپټن په ګډون درې فوزیان وژل شوی، شپږ نور یې ټپیان کړی دي. چارواکي وایي چې امنیتی سرتیرو لخوا په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوی دي. یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې رزمک ډویژن ګډیوم سیمه کې وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نه خطا وشوه. د وسلوالو لخوا ډزو کې درې سرتیري ووژل شول، شپږ یې ژوبل کړل. د دوی په وینا وژل شوو کې کیپټن فهیم عباس، صفائی شفیع الله، صفائی نعیم شاه او جو بلشو سرتیرو کې حوالدار زیو رحمان، حوالدار هدایت الله، حوالدار امتیاز احمد، سپاهی وکاس، سپاهی سوبیل احمد او سپاهی شاهد اقبال شامل دي. چارواکي وای چې جو بلشوی فوزیان یې د هلیکاپټر دلاره میرام شاه روختون ته انتقال کړي. امنیتی چارواکي وای چې په دغه نخته کې درې وسلوال هم وژلي، سیمای په ولکا کې اخسته او د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته لګل شوی یو خبر پڼه کې منلې. شمالي وزیرستان کې په دیوروستایو کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنز بریدونه زیات شوی. روان کال کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنز یا د وسلوالو لخوا په سرتیرو دغه یو لسم برید دی. تیر کال د غلطه ورته ډول و 50 بریدونه ریپورت شوی ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان د اقتصادي چارو پارلماني سیکرټر محمد یعقوب شیخ وای کاروپای کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړ، نو پاکستان به د ډیر تاوان سره مخ شي. حکومت یې سفارتي هلی ځلې شروع کړې دي چې د هیواد یاد حیثیت پر ځای پاتې شي. د اپریل پر 9 اروپایي پارلمان یو قرارداد منظور کړ چې پکې له اروپایي کمیشن غوښتنه شوې ده چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته په پاکستاني برآمداتو د مالی نه اخستو پر پریکړې دې لڅره غور وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان 25% اکسپورت یا برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي. که یاد حیثیت یې ختم کړ شو، نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسیږي. نور تفصیل د اسرار لبومن په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان اقتصادي چارو پارلماني سیکرټري محمد یعقوب شیخ وایي حکومت یې پر دې اړه هلې ځلې کوي چې اروپایي پارلمان د پاکستان جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس یا جی ایس پی پلس حیثیت ختم نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي پارلمان یو داسې قرارداد منظور کړی چې پکې له اروپایي کمیشن غوښتنه شوې چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته پر پاکستاني صادراتو د مالیې نه اخیستو پر پریکړې له سره غور وکړي. محمد یعقوب شیخ چې د خامی سمرې د کامرس یا تجارت قیمه کمیټې غړی هم دی وایي که اروپایي کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړ نو د پاکستان به ډېر تاوان وشي. نوموړي په 15 مئی مشال ډو ته وویل چې حکومت یې سفارتي هلې ځلې شروع کړي چې د پاکستان یا د حیثیت ختم نه کړل شي. البته نوموړي د دغه سفارتي هلو ځلو په اړه وضاحت ورنه کړ او زیاته یې کړه
زما په خیال زموږ تقریبا 50% برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي نو یو تشه به پیدا شي. موږ ډیر زیات اندېښمن یو ځکه چې موږ خپل صادرات زیاتول غواړو. موږ هر ډول کوشش کوو چې د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم نشي. بالکل موږ سفارتي هلې ځلې کوو.
اروپایي پارلمان په 9 اپریل د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ته د بیا کتنې قرارداد ځکه منظور کړ چې د دوی په آن په پاکستان کې پر خلکو د مذهبي تورونو لګېدل او په خبرجالانو او ولسي ټولنو آنلاین او نورې حملې زیاتې شوې دي او د مذهب سپکاوي قانون ناسم استعمال کیږي. په یاد قرارداد کې له پاکستان غوښتل شوی چې د 1990 تراګری مخنیوي قانون کې دی بدلون وکړی شي چې دا رنګ د مذهب د سپکاوي مقدمو او ریدنه په تراګری مخنیوي عدالتونو کې ونه شي. په قرارداد کې په پاکستان کې د حقوقو احتجاجونو یادونه هم شوې چې دا وروستیو کې له پاکستان د فرانسې سفیر شړلو لپاره د کلدم مذهبي تحریک لبیک پاکستان ګوند پلویانو وکړل. دغه راز د پاکستانی پارلمان د هغه قرارداد یادونه هم شوې چې د فرانسې سفیر شړلو په حق لږی د بحث لپاره منظوري ورکړل شوه. د یادونه ده چې د جی ایس پی پلس سکیم له مخې د پاکستان په ګډون د ځینو نورو ترقي پذیر هیوادونو مصنوعات چې د یورپي یونین منډیانو ته وروړل کیږي نو مالیه پرې نه اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه قیصر بنگالی وایي که په پاکستان کې سختدریزي زیاتیږي نو کیدای شي چې اروپایي اتحادیه د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړي. نوموړی وایي د پاکستان 25% برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي او که یاد حیثیت یې ختم کړل شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسیږي. قیصر بنگالی په 15 مئی مشال ډو ته وویل اوس به پاکستان ته په هیواد دننه سختدریزي ختمول وي. البته نوموړی وایي یورپي یونین ته د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختمول نه دي په کار ځکه چې له دې اثرات به په مزدورانو او غریبه طبقه پرېوځي. نو د په خبره باید چې یورپي یونین د ریاست چلوونکي مجبوره کړي چې د سختدریزۍ مخه ونیسي.
د پاکستاني حکومت د رویې بدلېدو نښې په نظر نه راځي. که د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړل شو او کارخانه بند شوې او مزدور بیروزګاره شو او له برآمداتو چې کومې ډالرې ملک ته راځي د دې راتلل بند شول نوګرانی به زیاته شي او غریب به له نورو مسلو سره مخ شي. خو حکومت به بیا له نړیوال بینکونو او ادارو نوې قرضې واخلي.
بل خدای مای په 15 مئی په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه کرموتی بیا مشال ډو ته وویل پاکستان ته چې خپل وګړي له بهر هیوادونو کومې پیسې ورلیږي نو هغه او د دې هیواد برآمدات په شریکه شاوخوا 45 ارب ډالر جوړوي. خو د پاکستان درآمدات بیا له دې 45 ارب زیات یعنی 60 ارب ډالرو ته رسیدلی دي. نو د په خبره که اروپایي اتحادیه پر پاکستانی برآمداتو د مالیې نه اخیستو پریکړې بیرته اخلي نو دغه د 45 ارب ډالرو فرق به کیدای شي 25 ارب ډالرو ته ورسي او ردی به د پاکستان اقتصاد ته غټ تاوان وي.
بل د پاکستان روپیا چې دا د ډالر په مقابله کې ډېره زیاده کمزور شي دا دوه بنیادونه دي. اوس په 157-158 روپیا ډالر دی بیا دا 200 رسیدی شي او دغه ځای کې دا 15 بلین ډالر دا فرق چې دی 20-25 رسیدی شي دا دوه بنیادی فرقونه که اوشو د پاکستان معیشت به یو دم ځمکې لاړ شي.
د اروپایي ټولنې خپلې شمیرې ښایي چې په 2014 کال کې پاکستان ته د جی ایس پی پلس له درجې ورکولو وروسته د پاکستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګري 46% زیاته شوې. بل لور ته د 2019 کلونو لپاره د پاکستان خپل اقتصادي سروې ښایي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د پاکستاني صادراتو لپاره تر ټولو لوی بازار دی. دغه سروې ښایي چې د جی ایس پی پلس پالیسۍ له مخې پاکستاني تولیدات له مالیې ورکولو پرته د اروپایي ټولنې 20 هیوادونو ته لیږدول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا د ځین اسپیټالونو ډاکټرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوی پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په اسپیټالونو کې د سیاسي مداخلت ختم کړي. بلخوا د سید صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او غوایي چې حکومت کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هواري کړي. تفصیل د غلام غصب راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بعضی مخصوص اسپیټالونو او ضلعو کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې لخوا اعلان شوي احتجاجونه دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په اسپیټالونو کې د سیاسي مداخلت ختم کړي شي او د دوی امنیت دی یقیني کړي شي. د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
روزانہ وہ بنیاد باندھنے کا ہسپتال کو عملی تشدد کی بیاد آگے خلاف سے ایک شن نشے رکھتے ہیں مطالبہ زمون پائے کہ ریسک الاؤنس سے فضائے دی کہ یہ رہا زمون خلق تھا ریسک الاؤنس میں لوشے ہوئے تو گورنمنٹ وہ لگے دو زمون میں پروفیشنل ٹیکس مطلب ہو یودا سے ٹیکس تو چھے انمی نمی پکے خو دو نور و سرکاری ملازمین نا پاگے کی زمنگا انتظامی نور خلق شامل نے داغوی نے ڈیر کم کٹتی گی اور دیو لگے تھے کم خلق سروسز ورکی نے داغوی نہ درگاہوں سے 30,000 روپے دے میڈیکل آفیسر نہ 80,000 روپے دے اسپیشلسٹ نہ
دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د خیبر ضلع په یو روغتون کې د حکمران تحریک انصاف د قومي سملۍ په غړي د ډاکټرانو لخوا د سیاسي مداخلت تورونه لګولې شوي وو او په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د حزبي اختلاف په یو غړي د سیاسي مداخلت تورونه لګولي وو. همداراز په هزارې او ملکن ډیویژن په یو شمېر نورو اسپیټالونو کې هم ډاکټرانو د خپلو نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو امکان دی چې دوی خپل هلتال ټولې صوبې ته وغځوي. د ډاکټرانو د دې غوښتنو په اړه مې د سیادت د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د هغه سره په خبرو کې مو بریا ترلاسه نه کړه. البته هغه په خپل ټویټر د ډاکټرانو د احتجاج په اړه په خپل ردعمل کې ویلي دي چې په ډاکټرانو د لګول شوي پروفیشنل ټیکس په اړه به حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني او حکومت هڅه کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې حل کړي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر محمد یاسر وایي تر ټولو اهمه مسله د دوی امنیت یقیني کول دي. هغه 13 اونۍ په یاد روغتون کې د یوې پیښې وروسته راپورته شوی امنیتي صورتحال بیانوي او وایي
خبر دا واقعه وه په دې کې یو ماشوم راوړی و هسپتال ته هغه ګولۍ باندې په سر لګېدلی او هغې سره د هغه دماغو ته کافي زور رسېدلی و. بیا دې کې هغه مریض وفات شو او غصے په انداز کې نو او ساغ خلکو الریډي یو بل باندې فایرنګ کړو لکه یو څه دښمنی او هغه سین نه ډایرک هسپتال تر اغلی نه غیم الریډي غوسو دا ټول عوامل په یوزې شو او هغه دا خیال کو چې جوړه دا فایرنګ د لاس نه دی مړ او دلته دا سر باندې ګولې دی لګیدل دې د لاس دا مریض نه دی مړ خو دلته ډاکټرانو غفلت د لاس مړ شو نو بیا چې کم دی هغه کنزل منزل شو روکل نو پدې کې موږ څه د چا علاج وکړو نو داسې حالاتو کې هغه علاج کولم بیا ګران شي.
خو حکومت په 2000 کې په اسپیټالونو کې د ډاکټرانو د امنیت یقیني کولو لپاره یو قانون د صوبایي سملۍ نه منظور کړی و چې تر مخه یې د ډاکټرانو په کار کې د سیاستوالو یا نورو خلکو لخوا په مداخلت او د ډاکټرانو یا د روغتیا نوري عملی سره په جګړې کولو بندیز لګول شوی و او په دغه لړ کې بیلابیلې سزاګانې هم تجویز کړې شوي وې. خو ډاکټران وایي تر دې دمه په اسپیټالونو کې دغه قانون په سمه توګه نه دی عملي شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د افریدی قوم یو نمائنده جرګې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته یو د خط استولو سره غوښتنه کړې چې په تیرا کې د غیر قانوني توګه د ځنګلو وهلو مخه ونیول شي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر شکیل خان وایي چې دوی د تیرا په شمول ټولو قبایلي ضلعو کې د ځنګلونو وهلو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي او صوبایي حکومت ته یې د دغو لرو پرتو سیمو لپاره داسې قانون سازي سپارښتنه هم کړې چې د ځنګلونو حفاظت ورسره یقیني شي. تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې.
د اپریدی کوم وی جرګې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته یو خط استولې او په هغه کې ترې غوښتنه کړې چې په تیرا کې د ځنګلونو وهل بند کړل شي او د قیمتي لرګي سمګل کولو مخه دی ونیول شي. د اپریدی کوم د جرګې یو مشر نصر الله پردی مشال ریډیو ته وایي د ځنګلونو وهلو سره د تیرا په ښکلا او چاپیریال باندې ډیر اثر پریوزي او په کار ده د ټیمبر مافیا په خلاف کار وای وشي.
هغه په دې کوشش کړي چې تر کومه پورې مولا حکومت خیال ورسیرو چې موا پورې چې څوره کار کوي شو وکړو. نو دا ډیره د افسوس خبره را چې په تیرا کې کوم ری د خپل دې د زو خوبصورتي را او کوم دې موجوده گورنمنت کوم دې عمران خان گورنمنت او رغه ویژن دا یعنی گرین پاکستان ال 11 او پاغرا او ملین سٹری او بلین سٹری اسکیمونه راوړي او موب کې لګیاوی او اگر د دې کې دا ټیمبر مافیا هغه کوي دا ونه بوټي باندې را په خکړې ونه بوټي تبو کړل. نو دا ډیر افسوس خبره را دې وجنه موسم خوي دې وجنه برونه کیږي او مو پرایم منسٹر عمران خان لم چټي کلیرا و ان شاء الله پورټل باندې مو اپلوډ کړی راغه. مو
قومي مشران وای د غلرګي په ارهنګا دوتوي سیړی کندو او حیدر کندو باندې سمګل کیږي. اسد خان د پیښور پونتون په نباتاتو څنګه کې د تیرا درې د چاپیریال د تبدیلې په موضوع څېړنه کړې. دی وایي د خپلې څېړنې په مهال یې هلته داسې قیمتي بوټي معلوم کړل چې هغه د دوایانو په توګه استعمالیږي او په هغې هم شروع شوي او په غیر قانوني توګه یې د نقد ګټې لپاره خلک له ویښه راوباسي.
کله وی چې هم ویل ته ریسرچ کوله نو ټول ورته پوښتنه کوله چې ردی څه شي پر اخره دی څه شي پر اخره. موږ به ځکه دغه خلکو نه نوې کوم چې ته خلک د دغه د فائدې نه خبر کړل نو خلک بیا نه پرېږدي. اوس هم د یو څو داسې بوټي دي چې هغوی فائدې نه دوه خبر شوي دي چې ته لوکل حکیمانو غله دا ویلي چې یاره دی دغه دوه شی نه پر استعمالیږي. لکه مخکې هلته کومه لوکا کې مخکې وختو کې ډېر زیات وو یا خال به شروع شول د جرړو نه بیر وخل لوند د وښ نه ول یو نه لوند در وخل نو تقریبا اوس په خدمت دو باندې. بل الته علاقه ای خلک یو بل بوټه را چغله کوش ول یا دا هم استعمالوي واغه هم د وښ نه روزي لوند د وښ نه پابونه هم لګیری. دا سره سره نور د کم غړ د غزون چې خلک غریب دا بنه په دندو سو باندې شروع ول یا شویرو و ټوله علاقه ولا خلک لګیری و چې پښتنه ته یو کې چې مو ته بل کور بور شتانه مو په علاقه کې چې
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اپریدی کوم د دغه جرګې د شکایت په جواب کې د قبایلی ضلعو د ځنګلاتو محکمې ته امر شوی چې هلته دې د ځنګلونو د وهلو پلټنې وکړي. د خیبر ډیسټریکټ فارسټ افیسر شکیل خان وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس موږ تیرا په شمول ټولو قبایلی ضلعو کې د ځنګلونو په حواله مشرانو سره جرګې کړي او حکومت ته مو سپارښتنې ورکړي چې دې لپاره داسې قانون سازي وکړي چې د ځنګلونو حفاظت ورسره یقیني شي او یوازې قانوني طریقو باندې ترې ګټې حاصلې دل شروع شي.
تیرا میدان کې الډی دوا درې جرګې چې وکم کې زمونږه عام فورسز زمو او ز پخپلا التا مونږه د خلکو سره جرګې کړې دي. دا غنه پس زمونږه چیف کنزرویټر حکومت ته یو ریکمنډیشن جمع کړی دی. هوپفلی چې ډیر زر به ان شاء الله ګورنمنت په یو دسې دغه باندې قانون نافذ کی چې په هغه کې به د خلکو د مشاورت سره د دې ځنګلو یو دسې قانون جوړ شي چې په هغه باندې خلکو تم سه اعتراض نه وي او د دغه علاقې ځنګل په نه صرف په حفاظت شي بلکې دغه لوکل خلکو ته د ځنګل نه چې کوم لیګل رائټس دي یا د هغوی چې کوم خپل ریکوایرمنټ دی چې هغه هم پوره شي او د ځنګل حفاظت هم ممکن جوړ کړل شي.
د ځنګلاتو محکمه وایي په تیرا کې په زرګونه کړه ځمکه باندې ځنګلونه موجود دي او همدارنګ د فصلونو او باغونو کرلو لپاره هم پکې ډېر ځمکه پرته ده. تیرا د پیښور نه په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د قدرتي چینو او ځنګلونو نه ډکه یخه سیمه ده او د امن بحالېدو نه پس سیلانیان ورمات شوي. فرحات شینواری، مشال ریڈیو خیبر.
د پاکستان وفاقی حکومت اوای د خبرانو د تحفظ په اړه پر یو بل کار پی کړی او واسه کوي چې د قومي اسمبلی په روانه غونډه کې وړاندې کړي. بلخوا په پاکستان کې د خبرانو د اتحادیو مشران وایي چې دغه بل لومړی د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې هم وړاندې شوی و چې تر اوسه نه دی منظور شوی. دوی وایي په موجوده حکومت کې نه یوازې خبریالان بیروزګاره شوي بلکې پر دوی وسله والو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیرین مزاری د مئی په څلورما په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقی کابینې د قانون سازی کمیټې د خبریالانو د تحفظ بل او د جبري لادرکۍ بل منظور کړو او د کابینې د منظوري وروسته د قومي سملی پر روانه غونډه کې وړاندې کوي. نو موري وړاندې لیکلی چې د بشری حقوقو په خوندي ساتلو کې یو بل مهم ګام دی. دا بل دغه حکومتي کمیټې په داسې وخت منظور کړي چې په هیواد کې په خبر خبریالانو وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادی پی ایف یو جی پخوانی مشر افسل بٹ د مئی پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل دا بل د پاکستان پیپلز ګوند په پخوانی حکومت کې هم وړاندې کړل شوی و خو لا هم نه دی منظور شوی.
ګورئ دا دریم حکومت راغلی او دغه بل له منظور نه شو. د پیپلز ګوند حکومت کې چې کله نامنی هم په هیواد کې زیاته وه باید دغه بل منظور شوی و. بیا د مسلم لیگ نون ګوند حکومت راغی، اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی چې پکې د یو خبریال قیمت د تمنچې د کارتوس برابر دی. پولیس روپۍ یو ګولۍ واخلي او خبریال پی ووژني او کیسه ختمه او بیا کس نامعلوم وي. اوس چې کله دا بل موږ وګورو نو پته به لګي چې په دې کې څه دي.
په پاکستان کې د میډیا د آزادۍ شبکې فریډم نتورک په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې په خبریالانو د بریدونو او د هغوی د زورولو په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت تر مخه دا مهال خبریالانو ته تر ټولو ډیر خطرونه په بلوچستان یا پخوانیو قبایلي سیمو کې نه بلکې اسلام آباد کې رامنځته شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو د ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د مئی پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د دغه بل مخې ته راتلل یوه خبره ده خو اوس په دې ته کتلی شي چې حکومت په دې اړه وړاندې څه کوي. د 2000 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې خبریال متی الله جان وتختول شو. تیر میاشت په اسلام آباد کې مشهور خبریال افسار عالم د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ژوبل شو. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د سازمان خیبر یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری محمد نعیم د مئی پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل حکومت یو خوا قانون سازی کوي او بل خوا په خبریالانو بندیزونه لګوي.
نه بالکل دا قانون سازی دوی دا قانون سازی کوي لګیا دي. لس ورځې مخکې د پیمرا نه یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې په صحافي به د کیبینټ میټینګ خبر نه ورکوي. نو دا تاسو خپل پوی خلک یې تاسو ټول اوریدونکي پوی خلک دي هغوی دي. یو طرف ته دوی د وفاقي کابینې خبر اجازت نه ورکوي چې وفاقي کابینې اجلاس کوي رپورټر نه کوي. او بل طرف ته وی پروټیکشن چیرته دی؟ پروټیکشن د دې مونږ ته نوخی کنه. پروټیکشن حوالے سره آرټیکل 19 حوالے سره مونږ ته کم حقوق حاصل دي چیرته دي؟
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي دوی په هیواد کې د ازادي میډیا لپاره کار کوي او پر خبریالانو د وسلوالو بریدونو غندنه کوي. د دغه ګوند د انفارمیشن او براډکاسټینګ د حکومتي کمیټې غړي عثمان خان ترکه د مئی پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې دغه بل زر منظور کړي.
تحفظ په هر طریقه باندې هغه مخکې چې کوم حالات وو د بشر ضد وخت اوس هم زیات تر چې دی نو ځینې وخت ذاتی کوتاہوں کو وجہ باندھے تاسو سرا بدمرگی کی دخل کراؤڈ کیوں کی پٹسپو کیوں کی جو ادروائز کی دانی رپورٹ آپ کا تاسو لام آگا حقوق اور آگا تحفظ در رپورٹ پکا بھی کم چت ہر پاکستانی دا آئین اور دا قانون دنن حق کی گی اور دا اداروں دخل کو خاص کر سے کم حق کی گی لو پاری کے دماغ پر خیال ڈالے کہ تاسو اولین پکاگے
بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې وایي د عمران خان حکومت له راتلو سره نه یوازې په ملک کې پر میډیا بندیزونه زیات شوي دي، خبریالان بیروزګاره شوي دي، بلکې پر دوی وسلوالې حملې هم زیات شوي دي.
مشال ډیر خبرونه ته تاسو غوږی او شوه دې په خبر کې د غرمې 12 بجې احمد الله نه د خبرونو لنډی زوړ
په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی دي. امنیتي چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې 13 ورځ پر ازمک کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د دوی یو کپتان په ګډون درې سرتیري وژل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د ځینې هسپتالونو ډاکټرانو د 13 شپږ ورځو نه په احتجاج دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوی پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په هسپتالونو کې د سیاسي مداخله ختمه کړي. د ډاکټرانو د احتجاج په اړه د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هواري کړي. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغي په تیر یو شواروز کې نور 108 کسان مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شو ټوله شمېره 13500 نه اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 4 ساعتو کې نور 4198 تازه پیښې ثبت شوي دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېره 8640000 ته رسېدلې ده، خو په دې هیواد کې 1340000 نه زیات کسان له کورونا رغېدلي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د هلمند په روانه جګړه کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان مشال ویډیو ته وویل چې وسل په سلو کې ټول فوزي عملیات افغان ځواکونه کوي. په هلمند کې له 4 ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د عراق صدر برهان سالی ویلي هیواد یې یو شمېر ځله د سعودي او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د مئی په 5 نوموړي د بیروت انسټیټیوټ د تکنیک تھنک ټینک آنلاین غونډې ته وویل دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ خبرې له یو ځل څخه زیاتې شوې دي. ښاغلي سالی د دواړو خواوو ترمنځ خبرې مهمې او ګټورې وبللې، خو نوموړي نور جزئیات شریک نه کړل.
احمد الله چې خبرونه لنډې زیاتې تاسو وړاندې کړو. قدرمنو دغه د پاکستان په عدالتونو کې صدا پاسا 2 میلیون کیسونه داسې دي چې لا یې هم پرېکړه نه ده شوې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پرې اندېښنه ښودلې ده. د قانوني چارو پوهان وایي د پاکستان عدلیه د انګریزانو د وخت په زاړه نظام چلیږي چې اوس باید نه وشي. وزیر اعظم عمران خان په دې اړه 100 ځله خپل اندېښنه په ډاګه کړې او د عدالتي نظام د اصلاحاتو خبرې کړې ده. دا ستونزه به څنګه حل شي د دې جواب معلومول لپاره د بشیر ګواخ دا راپور و.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مئی په 3 خبره کړي ریپورت کې ویلي چې په دې ملک کې 2.1 میلیون کیسونه په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي او فیصلې پکې نه دي اورول شوي. په ریپورت کې زیاته شوی چې دا شمیره په 2019 کال کې 1.8 میلیون وه. کمیشن اندېښنه ښودلې چې په مقدمو کې فیصلې په ځنډ کېدل د انصاف ځنډېدل دي چې د بشري حقوقو د تروړلو په معنا ده. په کوټه کې وکیل علي احمد کاکړ وایي د فیصلو ځنډېدلو یوه وجه د شاهدانو د وړاندې کولو غلط سیستم او بل د مقدمو لپاره د ختم په مقرر شوي مودې عمل نه کول دي. نوموړي د مئی په 5 مشال ریډیو ته وویل
کوټ خپل باید د یو ټایم فریم کېږدي دا میٹر ڈیسائڈ سی اس دن کے سن داس دی لکه ریکوری سوٹس دی پاکی 6 مہینے پنج مہینے پیریڈ دی پاکی سے دچا پیسے سے ریکور کوي یا پنج مہینے پیریڈ دی مگر بدقسمتی سره وکیل سے مختلف فورم زویل کی لغاز وجہ سے خدا کیس پڑیر مشکلات سے پد پکلو بند گانے ڈیسائیڈ کر شی نو سچری ٹائم فریم ڈیسائیڈ سی اما پرسیکیوشنز مضبوط سی نو مجھے ڈیر مشکلات
په هغه کسانو کې چې د مقدمو اوریدنې ژوند په تکلیف کړی یوه هم د بشري حقوقو فعال سنا اجازه پر نوموړی د پښتو ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د تقریرونو په مهال د پاکستانی واکمنو په پالیسیو د نیوکو له امله د ریاست سره د غداری تورونه لګول شوي او څوارلس کیسونه ورته جوړ شوي دي. نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. هغې د مې په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې نږدې هره اونۍ به عدالت ته حاضرېدله خو قاضیانو به د یوې یا بلې وجې فیصله نه ورته اوروله.
تقریبا دوه نیم یا په کم درې کاله ECL په کیس زما په عدالتونو کې روان وو. سلسله چې کله عدالتونو ته شي نو اول خو پولیس ریکارډ نه پیش کوي او چې ریکارډ به راغی نو بیا به اکثر دا و چې حکومتي وکیل به وي چې زه تیار نه یم یا ماته لږ وخت پکار دی. کله به د جج مسله په سیشن کورټ کې د جج مسله ډیری په های کورټ کې خو زیاتره به دا و چې جج به راغی خو به یو غټه ستونزه دا وه چې کیسونه به دومره ډیر وو او زموږ سره به یو بل مسله دا کېده. دا ریسنټ ورځو کې خدا کیږي چې د کیس دغه په نوټس کې داسې نمبر باندې واچي چې ستا نمبر راځي راځي نو د عدالت وخت ختمي. ته به حاضري کې ته به کینې ته به ټوله ټوله ورځ بیا غېده ناست دی.
د ځینو خلکو ضمانت نه کېدو له وجې هغوی بغیر له مقدمې په زندان کې پراته دي. نو د حقون لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان پر ویبپاڼې د خبرو شو شمیرو تر مخه دا مهال 8 او 8 بندیان داسې دي چې عدالتونو یې کیسونه نه دي فیصله کړي. د دې ادارې په خبره کله چې فیصلې وزنډیږي نو په زندانونو د بندیانو د شمیر زیاتېدو له امله بوج ډیریږي. د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل او قانون پوه قاضي محمد انور د مې په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د دې مشکلاتو د ختمولو لپاره په دې ملک کې د عدلي زور نظام باید نوې کړل شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله په 2013 کال کې ټاکنې وګټلې نو دا ژمنه یې وکړه چې عدالتي نظام به سموي او خلکو ته به د انصاف ورکول اسانوي. نوموړی د دې کال د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې په یوه سیمینار کې د پاکستان پر چیف جسټس ګلزار احمد غږ وکړ چې پر عدلیه دې د خلکو باور پیدا کړي. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال مندوخیل د اپریل په 18 په کوټه کې وی غونډه ته ویل چې د چیف جسټس ګلزار احمد د لارښوونو تر مخه به د ډیرو نوو عدالتونو ودانۍ جوړیږي چې د خلکو د مقدمو اورېدنې ورسره چټکې شي. دی وایي موږ اوس په دې غور کوو چې د ججانو شمیر زیات شي. د راتلونکي لپاره پلان دا دی چې د عدالتونو ودانۍ په داسې شکل جوړې شي چې که د نورو کوټو او یا ججانو ضرورت پکې پېښیږي نو په اسانۍ سره ور اضافه کړل شي. یو قانون نو راغلی چې موږ ته د دې واک راغی چې د یوې سیمې جاج واخلو د حدونو په تعینولو سره ورته نور ججان ور ولېږو. د اپریل په 15 نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په یوه خبری غونډه کې ویلي وو چې په عدالتي نظام کې اصلاحات د تحریک انصاف هیله ده خو چې تر څو ورسره اپوزیشن او د عدلي چلوونکي قاضیان نوي ناس شوي دا هیله به پوره نشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پنجاب د بیلابیلو خارونو سیدونکو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت مخته ناستي او غوښتنه کوي چې دوی د افغانستان د لارې سعودي عرب ته تلل غواړي خو افغانستان سفارت ورته ویزه ورکولو کې د ځند کار اخلي چې له وجې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په وینا ده که افغانستان ورته ویزه ورنکړه نو د دوی د سعودي عرب ویزې به ختم شي چې له کبله وي دوی ته ډیر تاوان ورسي او له بیروزګارۍ سره به مخ شي. بل پلو د افغانستان سفارت وایي چې په دوی د ویزو ډیر بوج دی او دوی تر د شپې ناوخته پورې کار کوي او دا شان ټولو خلکو ته ویزې ورکوي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې مخې ته د پنجاب د بیلابیلو ښارونو په سلګونو خلک نن په یولسمه ورځ هم ناست دي او غوښتنه کوي چې دوی سفارتخانې ته د ترانزیت ویزې درخواستونه ورکړي، خو د څو ورځو تیرېدو باوجود هم ورته سفارت ویزې ورنکړي او نن او سبا ورته کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ناستو کسانو وویل دا وخت د پاکستان نه نیغ په نیغه د سعودي عرب جازونه بندې، نو دوی د افغانستان د لارې سعودي عرب ته تلل غواړي او که د افغانستان سفارت ورته ویزه ورنکړه نو د دوی ویزې به ختم شي او په لکونو روپۍ تاوان به ورته ورسي او بیروزګار به هم شي. د پنجاب د بوریوالا ښار کې اوسیدونکي محمد آصف مشال ریډیو ته د خپلو مسلو په اړه وویل
افغانستان کا ویزا چاہیے
ہمیں. دوی سفارتخانه ته راغلی یو د سعودي عرب له د پاره موږ ته د افغانستان ویزا پکار ده، ځکه چې د بل هیڅ یو ملک ویزې خلاصې نه دي، نو مهرباني به وي او زموږ وزیر اعظم ته خواست دی چې زموږ د مسافرو لپاره هم څه سوچ وکړي، ځکه چې اوس دوی ډېر تنګول راغستی دي. په میاشتو پس کاغذونه راکړي او بیا وایي شل ورځې پس راشي او دا کاغذونه جمع کړي. دا شن یو بل د پاکستان د واک لاندې کشمیر اوسیدونکي کومل شاه مشال ریډیو ته وویل که دوی ته زر ویزه ورکړې شو نو دوی به له ډېر تاوان نه بچ شي. دوی وایي زما ویزه لګېدلې خو پاسپورټ راته نه دی میلاو شوی. د پاکستان نه د سعودي عرب جازونه بند کړی شوي، نو ځکه موږ د افغانستان د لارې سعودي عرب ته ځو. اوس چې موږ افغانستان ته لاړ شو نو هلته به موږ څوارلس ورځې قرنطین کوي او بیا به سعودي عرب ته ځو او اوس د ویزې خرچه هم سیوا شوي. چېرته چې به اتلس زره د افغانستان په ویزې لګېدلې اوس هغه خرچه پنځوس زرو ته رسېدلې او څلور سوه ډالره هلته د قرنطین خرچه ده. نو که حکومت دا کار دلته په اسلام آباد کې کړی وي نو زموږ لپاره به ډېره اسانی وه. د دې ناستو خلکو وینا ده چې په دوی د مئی په درېمه نیټه د اسلام آباد پولیسو لاټي چارج هم کړی. خود اسلام آباد پولیس وایي د خلکو د کرونا په دې درې مسپه کې د احتیاطي لارښوونو خیال نه وساتلې، نو ځکه یې پر ضد کاروایی کړې. بل پلو مشال ریډیو سره خصوصي مرکه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د دې خلکو د مسلو په اړه ویلي.
پخوا هغه مونږه امروزه به ورته ویزې ورکولې، نو بیا اوس وختو کې د استثنایي حالت دا ده چې بعضې پروازونه بند شوي دي. سعودي عرب ته څوک ځي له دې مسیره؟ نو غوښتل مې تاسو ته چې مونږ دلته پخوا یو مثال په ډول درته مونږ شپږ زره استیکره درلودل دي ویزو لپاره، دا تقریبا د شپږ میاشتو لپاره کفایت. ولی اوس مونږ پرون حد اقل پرون یو نیم زر ویزې ټولو ته صادرې کړلې، نه مونږ هم روزه ویزه صادروو او دې لپاره هم ولو چې د روزې ورځې دي مونږ همکاران مونږ ظرفیت دلته زیات کړي. د نورو بخشونو د سفارت نه هم او د شپې تقریبا یوولس بجو پورې د همکارانو په دې باندې کار کوو چې ټولو ته ویزې صادر.
د له هغې وروسته چې د فروری په درېمه نیټه سعودي عرب د کرونا د مخنیوي په مخه د شل ملکونو په جازونو سعودي عرب ته په ورتګ بندیز لګولې چې پکې پاکستان هم شامل دی او ویلي دي چې دا بندیز به د مئی په اولسمه نیټه ختموي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
د ننګرهار روغتي اچ آر واکي وای په دې ولایت کې د کرونا ناروغي نوې سپا په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د دوی په خبره هر ورځ په ننګرهار کې تر اتیا تنو پورې په کرونا ناروغي اخته کیږي او که روغتي لارښوونې په پام کې ونیول شي نو ډیر خلک به په کرونا ناروغي اخته شي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځانګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر اتیا پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د اتیا اوسل مریضان مثبت موږ روزانه سمپلونه مثبت لرو چې البته دي کې د لغمان او کونړ هم دي خو د هغې فیصدي کمه ده، زیاته برخه یې د ننګرهار ده. موږ نو دا دوهم دلیل دی چې موږ وایو چې موږ عملا په درېیمه څپه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ ترې ویره لرو چې ډېر به بیا به مصاب شي د هغې کچه تعداد ډېر زیات نه دی، خو که بیا هم چېرته په هغې کچه باندې مصابیت هم راځي نو موږ ورته آمادګي لرو، کافي اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، ځای ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمونه لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عامې روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوزه تطبیق شوي دي. خلکو او په ځانګړي توګه په عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 دوزه تطبیق کړي دي په ننګرهار کې. موږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته، کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یوه واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقیږي، لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکو او ځوانانو په یوه خبري ناسته کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې سولو ته تیاری وښایي. دوی زیاتوله چې په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ده او هیڅ ډول دینی او بشري توجیه نه لري. ویناوالو دا هم ویل چې ځوانان کولی شي چې په دواړو خواو فشار وارد کړي چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې وو.
د چهارشنبه ورځ ناوخته د خوست یو شمیر ځوانانو د یوې خبري ناستې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې په خپلو کې اوربند او سوله وکړي. یاده خبري ناسته چې د خوست د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګې د فعالانو له لورې جوړه شوې وه. ویناوال وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه او ملي ضرورت دی او د سیاسي جوړجاړي پرته د افغانستان کشارې هر ډول حل ناممکن بریښي. مدني فعال محمد افضل افزري د خبري ناستې ګډونوالو ته وویل
د افغانستان په جګړه کې تر اوسه چې کومې خواوې ښکېل دي، د دغو خواوو نه موږ اول غوښتنه دا ده چې دوی د خبرو اترو له لارې د فرصتونو نه ګټه پورته کړي. که خدای نه خواسته دغسې نه شوه، بیا به هم دغه ځوانان د یو نه یو طریقې له لارې په دې خلکو باندې فشار وریدوي تر څو افغان وژنه، دغه ورور وژنه چې په اوس وخت کې هیڅ ډول دینی او مذهبي حتی انساني توجیه نه لري، د دې مخنیوي وشي.
د خوست خیریه بنسټ مشر اختر ګل وفاوایی دوی د څو کاله په خیریه بنسټ کې کار کوي، نو دوی ته معلومه شوی داسې کور نشته چې هغه د معیوب او یتیم ونه لري.
موږ په داخلیه کورونو کې تقریبا د یو څو کاله روان یو کور کوو، او داسې کور نشته چې په دې کې معیوب نشته او په دې کې یتیم نشته. په افغانستان د ټولو ولس نه مونږ غږ وکړو چې طالب ورور دی او که دولت دی چې په دغه جنگ نه بسنه وکیا وربند وکیا. دغه د ترکیانو سره چې فلن نه خبري اوس راونی دی په دغه نه دیم طالب ورور هم دغه ته کینی چې په دغه باندې مذاکراتونه کې خبري وکیا او دولت نه مخه خوښ دولت ورور تم دغه کې اشتراک وکا خبري وکیا.
د منګلو شورا مشر تایرجان خیالم له دواړو خوا وغوښتل چې د ترکیې ناستې ته ورشي او د اختر په ورځو کې چې کوم اوربند اعلانوي هغه دې لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي.
نو زموږ په دواړو خواوو دا غږ دی چې هم ترکیې کنفرانس ته ولاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند اعلانوي هغه لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي او افغانان نور دغه خپل نعمت څخه برخمن شي.
د خبري ناستې په پای کې مدني فعال زرغوري خان خوشنود د دې ناستې څلور مادې پرېکړه لیک ورسره شي په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
دا چې سوله د ټولو افغانانو یوه ملي غوښتنه او ضرورت دی او بدون د سیاسي جوړجاړي د افغان کشلې حل نه ممکن بریښي. بنا د خوست ولایت ځوانان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه لري چې یو ځل بیا د سولې درولې خبرې بدون له کومه ځنډه بیا پیل کړي. دې لپاره چې نور مو په نړیواله کچه د فقر او غربت څخه ژغورل شوی ولس وو، د جګړې د ښکېلو اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجاړي روان بهیر ته ژمن پاتې شي.
په خوست کې داسې مهال یو شمېر ځوانان د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند سولې او د ترکیې په ناسته کې د ګډون غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو ډېروالي خلک اندېښمن کړي دي. کله یوې خوا په افغانستان کې جګړې تیزې شوي، بل لوري ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي دي چې د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي.
کارونکو د خوست سوداګرو مدني فعالانو او حکومتي مامورینو د مرستې یو صندوق جوړ کړی چې د هغې د لارې د دې ولایت د زر زده کوونکو ته کتابونه چاپ او هغوی په اختیار کې ورکړل شي. داسو کلونو راهیسې په خوست کې زده کوونکو ته نوي کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې د زده کوونکو د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ دی. نورحال د نجیب الله خیل په دې راپورټ کې ورو
د چهارشنبه په ورځ د پوهنې له بهیر څخه د ملاتړ هغه غونډه چې د قومي مشرانو، مدني فعالانو، سوداګرو او روڼاندو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوال وویل پوهنه یو ملي بهیر دی او د ستونزو حلول نه یوازې د دولت بلکې د هر افغان وجیبه جوړیږي. په دې غونډه کې پوهنې ریاست د کتابونو د چاپ لپاره د نوي لک افغانیو اړتیا مخې ته کړه چې بیلابیلو قشرونو یې د ورکړې ژمنه وکړه. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل دوی د خلکو لیوالتیا ته په کتو ډاډمن دي چې په اول ګام کې به د ډېر زره زده کوونکو لپاره د کتابونو د کمښت ستونزه حل شي.
موږ د کتابونو د سخت کمښت سره مخامخ یو. په همدې حساب سره نن ورځ د خوست ولسونو یو مالی صندوق پرانیسته چې د دغه صندوق د لارې به ولسونه هڅه وکوي چې د خپلو مالی امکاناتو په محدوده کې زده کوونکو ته تر هغې د کتابونو په تهیه کولو اقدام وکوي چې د پوهنې ریاست نوی نصاب چاپ کیږي او زده کوونکو ته په اختیار کې ورکوو. زه باور لرم چې موږ به وکولای شو چې په دغه پروسه کې کم تر کمه د 1500 ماشومانو ستونزه په لومړي قدم کې حل کړو.
د افغانستان د ځوانانو د چارو پوخوانی معین ډاکټر کمل صادات وایي دا ډول احساس چې د دې ټولنې په بیلابیلو قشرونو کې پیدا شوی ډېر د ستاینې وړ دی. کمال صادات زیاتوي کچیر د دې ولسی مرستو بهیر په ښه ډول مدیریت شي نو په دې ولایت کې به د کتابونو د کمښت ستونزه بیخي هواره شي.
او دا نوی جذبات دی، داسې جذبات دی چې دا د هر کور د هر فرد فرد پورې مربوط دی. نو زه هیله لرم چې د دغو جذباتو سر ته رسولو کې هر فرد خپل مرسته وکړي، خپل کمک وکړي او د غږ نورو ته ورسوي. کچیر په ښه شون سره دا سر ته ورسېده په خوش کې چې کوم د غېښونې روزنې ستونزه د ابو خوشون سره پایته ورسېږي.
په افغانستان کې د زدرانو د ټولنیز شورا مشر مارک زدران هم د هغو کسانو څخه و چې د پوهنې د مرستې له صندوق سره یې نقدي مرسته وکړه.
دا د خپل ملک دپاره د خپل بچي دپاره خدمت ده. دا د خوست ولسونه چې په ټول افغانستان کې ښه بېلګه لري، اما دا سبب ده چې د خوست ولسونه په خپل ولس او په تعلیم مین خلک، ځکه چې دغه یوه داسې مهمه پروسه ده چې د دغې نه د ولس آینده د پوره ډېره زیاته ګټه لوستر کړي.
قومي مشر حاجي رسول محمد تڼۍ وایي د خوست په خلکو کې د پوهنې لیوالتیا بیخي زیاته ده. دی په بېلګه کې شیخ زاید پوهنتون یادوي چې په اولو وختونو کې فنډ نه لاره، خو خلکو ورسره مالي مرسته کوله او په هماغه ولسي مرسته یې فعالیت پرمخ بیوه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازي د خوست خلکو دا اقدام وستایه او ویې ویل د کتابونو د چاپ لپاره به د ټولو قشرونو د استازو په حضور کې یو شفاف او روڼ میکانیزم جوړ شي.
داسې موږ کتابونه نه لرو، دا څو کاله کېږي کتابونه نه دي راغلي. دا خلک خپل حضور سو چې یو فنډ ورته جوړوو، دوی ټول خپل پیسې په خپل نظر ورکوي. دا بیا د رئیس صاحب معرف سره یو ځای آیت ته یې نه وو، دغه آیت به موږ کتابونه چاپوي، اسناد چاپوي، دغو ته ورکو چې موږ ته د ضرورت وړ کتابونه تعلیمي نصاب سره برابر چا.
د خوست په حکومتي ښوونځیو کې دا مهال 2.5 لک نجونې او هلکان زده کړې کوي چې له څو کلونو راهیسې دوی ته د ښوونځي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د پوهنې چارواکي په دې ولایت کې د 2.5 زره ښوونکو او د 100 ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت هم د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه بولي.
درنا پلور
او دی کی کوم دی پرندیس کینو تازه ډیر سیاته او د میډل سکینو او د های لیول کی کوم دی اور ډیر کوم دی
سیله تو پانا شنو مغه وی ری کوم مغه چې الله خیر را باندې ولول لوي دي
پکار دي چې کوم زمونږ خور لور دا اغا مونږ سکولو ته ولې ګو
مونږ ستراتیجی ذات دی او نی کال مين کې مونږ کوم ایگزیسټنس کینو مونږ اغا کی ګون
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلع کې د جنکو تعلیمي شرې اغي تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدل شي.
کاروکو دا روانه غړې اخري رپورت بلور ساسې پام را ګرځوم. دا خیبر پختونخوا شانګلې لری پرتی سیمې نور سیدونکو وای چې د سلو روزر نزات آبادې لپاره د حکومت لخوا سره قسمه د صحت اسانتیا او غاني نشته چې لوجه تری خلک مشکلات سره مخ دي. بلخوا د سیمینه منتخب صوبایي سملې غړې فیصل زیب او وای چې مخالف اډله د زکورته حکومت د طریقاتي کارون لپاره فند نه ورکوي. دا مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان دغه سیمې خلکو سره خبرې کړې او ورپی خوستونځو پاړي دا رپورت تیار کړی دی.
د ضلع شنګلې لری پرته سیمه انور کلی چې د یونین کونسل مساخل او د تحصیل پورن غرایزه سیمه ده، اوسیدونکي وایي چې خواوشا په لسګونو کلي دي او دغه کلي ته د مرکزي سړک نه 40 کیلومتره کچه لاره ده. په کلي کې د صحت سهولیات د حکومت لخوا نشته. د کلي یو کروندګر بختیان خان وایي
د انور پر څلورو زرو آبادی په پورته او په هر کور کې 40-50 تنه کاډره چیرې چاډی رقم کاډره د 15 لسونو کم نشته. پورن ټزو اسپیټال ته نو موږ چې زونه موږ 200 روپۍ کرای ورکو 400 سوال ته وخرو او زمونږ سره 1000 روپۍ نو غره نه پدغه تلو راتلو په ټیکټانو ولګي چې موږ دقه سي پاتې شو. یو الته زمونږ هغه شدید علاج نه شي هغه دغه پاتې شو نو موږ لري د اسپیټال غټ ضرورت ته.
ځای یو دکاندار اورنګزیب وایي چې کلی کې بابوګان دي، پوهه ډاکټر نشته، د مرض تشخیص لپاره هیڅ قسمه لیبارټری او ایکسرے ماشين نشته.
هسپتال دا مسله ده چې زموږ ډیلیوري کیس راشي صحیح شو نو موږ به پکې یو بابو استعمالو نو زدانه د خدابل راولو چې هغه راشي خپل خوشختیو کې زر 2000 نغه والی 2-3000 نغه بل والی چې کله موږ خپل حد ته ورسي بیا وی روز زدانه شمه کوله تک کولم نشي داغه د وس نه باري نو بیا لړ شو لوتا الوچ لري دی هغه ډیره فاصله کې دی روړم خراب دی دغه کړي تاسو یې نه دغه حالت دی کنه پکته هو کړي دی ټوله مین روډ خو زمونږ خراب دی، نو بی جی زمونږ هغه مریض د وخت نه مخکې مخکې خراب شي، هغه ته نوره مسله پیدا شي.
د انور کلی یو استوی شخصي سکول کې استاد عجب خان وای چې کله هم ایمرجنسی پیښ شي نو زیاتره رنځوران ترې خراب شي، ځکه چې لارې ستغه ده روغتون ترې لرې ده.
روډونه هم خراب دي، دا غي د اکثر د زنانه او ډیلیوري شي یا نور ایمرجنسی شي، د غرون علاقه د زمیندار خلک دي، څوک ورغړي، څوک مارو چی څوک سپی اخری، په دغه حالت کې چې مونږ کله هم هسپتال ته رسو نو زمونږ هغه مریض په لارې لارې باندې ختم شوی، او که فرض کا ورسی هم په زنده حالت کې ورسیږي نو دغه حالت داسې دومره نازکی چې پاغه باندې د خرچو هغه حد تمام شي زمونږ، او زمونږ کلی انتهایی زیات غریب دی، زمونږ خو دغه میډیسن دغه سوم وس نه کیږي، خو بهرحال چې مریض سړی ته پروت یې او په دغه حالاتو کې نو بیا هر څه چې خلک روکی برداشت کوي.
د سیمې ایم پی ای پیسر زیب چې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري په دا اړه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په 2.5 کال کې د تصرف 3 کروڑ روپۍ ترقیاتي پند ورکړی چې دغه د سیمې مسلو حل کول لپاره ډیر کم دی.
نو چونکې حکومت هیلث سیکټر کې سنرا کوي، ایجوکیشن کې سنرا کوي، نور ډیولپمنټل تاسو ته ما وایي چې په شنګله کې په 2.5 کال کې ته 3.5 کروڑ روپۍ ورکړي، نو 3.5 کروڑ روپۍ خو چې صرف یو انور کړي کې لګي نو هم 90% کار پکې بیا هم پاتې کیږي. نو زه وخت وخت سره خپل حل کې هر ایشو هایلایت کوم، ټول دنیا یې ګوري.
د انور اوسیدونکو وایي چې دوی ته د حکومت په پوره توګه سیمه کې د بنیادی صحت مرکز جوړ کړي چې د سیمې اولسته د صحت اسانتیاګانې ترلاسه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، انور، ضلع شنګله.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.